څلور بجې سوې دا خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پوره سوي. معلومه نه ده چې دوی به بیا بحث تکشین او پر اختلافي ټکو به سلا کېږي او که څنګه. پایل خبرونه کې له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یولسو غیر مسؤولو وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبل شمېره د پروسو شکال تر همدې مودې کمه ده. د امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمېر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام یې نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یولسو نامعلومو وسوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پېښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماین شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودید. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفین نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهم لیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیاردران دي، دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلۍ وژل سوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د انتونوف ان شپږویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یوه پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ دمخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پېښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقوقو یوې بندي ایرانۍ فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیز رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سو خو ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه چې دغه اقدام پراخ غبرګونو نه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره ونیول سوه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شامل دي د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 1.3 دورو وهلو محکومه سوه. دا باید 2 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وايي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي ایمی کانی باریت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داسې مال خپریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی این این په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پرسه نن دوی بیا سره کښینی. د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړی
نن له وخت نه مخکې ده سيزو وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ اي حد وکولای شي زمينه به مساعده شي کی بني سکه به کېنني.
دا راپور هم اوري چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره و. بلخو په کابل کې د ډاکټر نجیب الله پلویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه وري.
بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخو په قطر کې د طالبانو په مرکزي پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ کومه غونډه ونه سي. خو د دولت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخو په خوا د ډول غونډې اکثره د ورځې په پای کې سوي دي. دیوان درو نور تفصیل.
د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو کړنلاره نه ده ورستې شوې او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبري ځنډیدلې دي. سرچینه وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستا نوی نوی غوښتنې راوړي او چې په کومه خبره پایلې ته نږدېوالی راشي دوی له مجلسه وځي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبري ردوي.
مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده. پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسي. دوی ته به پاته کېږي غیر له موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نمپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په تېره کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینې دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازمي صلاحیتونو څخه برخمن دي. همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو گزینو په ګوته کې تر سوچ یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره او لازم صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یو خوله بین الافغاني مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د اورزګان د گیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په مخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وایي د یادو عملیاتو پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا په داسې حال کې دی چې یوه اونۍ وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د گیزاب ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر گیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشتو امنیتي پوستو ډلې ایز بریدونه پیل کړه چې نن هېد بازار تر څنډو ورسول چې نن یې د جګړې درې مورز ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادې ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسېدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي او دوه پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم ظفری وایي چې په یادې ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تېره شپه یو ملکي کس او دوه افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز اوه افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسي جرګه کې بیا د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادې ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو دراتک د څلورويشتمې کلیزې په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار وکړ چې دغه ډله باید په واکې شریک نسی. د 1915 لمریز کال د تلې پر 15مه د برهان الدین رباني د حکومت په شاتک سره وسلولو طالبانو کابل ونیوه او 15 کالې حکومت وکړ. تفصیل له نجې صافي څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
جدیل 115 ویم المریز کال د میزان په 15 منیټه کله چې طالبانو شمالي ونیو، لمړی کار یې د ونو پرې کول وو، وروسته یې کار پر یو سوځېدلې ځمکه د سیاست پلي کول وو. د ماشومانو او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. موږ هیڅکله هغه ورځ نه سو هېرولی. طالبان یو تروریستي او جنایتکاره ډله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1950 لمریز کال د میزان په 15 نیټه کابل ونیو زما میرمن او درې ماشومان ووژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاریزی میر ته راغلل زما درې زامن او میرمنې شهیدان او زموږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي موږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسېږي.
د کابل پروان لویې لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت، د ښځو آزادي، د رسنیو آزادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15 هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې. هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
عمردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26 د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25 د فارماسیستانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو ورځ ځنډ سره د شنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. د دغه هیواد د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25 د هالند په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. د دغه فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیونه درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 80 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی:
نه دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت دپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک څه رقم وغولي او څه رقم بازی ورکي.
بالکل دی، موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاري ورکړي دي، همداسې برپېده رپېده ویده بس پاسته نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
د دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورښکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 6 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کېږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زموږ کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړي، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زموږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 3-5 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ مانځي. سکال به دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې سوی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن شنبه دغه ورځ د لویې جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه صافی دغه مظاهرې ته ورغلي.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل،
حالانکه زما پلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلاره مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغې طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اده چې کومې ویډیو وي، کومې خبرې کړې دي، شواري صحیح و، ادب یې صحیح و، د افغانستان جوړونکی برصدګر و، تالار خو د یو شخص نه دی.
د کابل ښار په یوه بله څنډه کې د دغو مراسمو جوړونکي کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی، او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره د دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
وی اعلان خبره کله بخبره اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل هم دا و چې دا موږ د یو نیم ملیون شهیدانو سره جفا و، د 5 ملیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کوندو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حاصله باندې د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لسه ویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د څلورویشت کال وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل اشتمنیټې د وژل کېدو تر ورځې پورې له خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې وه.
ومنځل چې طالبانو کابل ته درننوتلو په اول ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر ویستل او د کابل په اریانا چوکې زندې کړل. خو د نوموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې ووژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلوده. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول په شهادت کې لاس درلوده. ځکه داسې ویلی سم چې د سره خو واده شوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې. دغه غونډه لغوه شوې ده، دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځغونډې د بنیاد لخوا مخته وړل کېدلې. سږ کال شایقین و علاقه مندان زیات ټول بلاخره یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوی و چې شرایط و د درد ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لاړل ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی یې د دې لمانځ غونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنه صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوادی مسوالی رمضان اساسه ټلیفون کړ شیما انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ورسوالی ته زموږ سیمه ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني هغه خپل خلک چې کوم مستړي د ماښام په ډوډۍ وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه څوک ورکوي دا د خلکو لپاره دی هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دا ارزو لرو چې دا زموږ ځاګ باندې ترځه ورسیږي دا مرسته کله خار غریب دی ستړي د پاره یې کو جلا خبر دا کله ملکان د پاره یې ملکان یې خو دا زموږ ځاګ ترځه ورسیږي موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینی شي چې دا د موږ خواران تر اسلام علیکم. زه ویلمن ولایت کې مرکزای بولون
ماسلم زموږ مشکل دا دی چې د اتو کاله مخکې بولتون لا وسوې دي نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه م تبدیلې راکړې چې بل بولتون ته ولاړ شو او زموږ بولتون وزارت لا وکړې دي زموږ ټولو مشکل وروڼه دغه مشکل لري موږ دوه درې کاله فارغ شو دي دا ټوله وخت مو ځای وسو پیسې چې موږ کړې پیسې ځای وسولې نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم زه پاتشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غي نه سره وکړلو سره ما پکې تنه سره ورسېد چې دا نه پر جنگ ته نه دی دا اوس ټول وروتل دي جنگ کوي چې جنگ نه دروي قربان نه کوي نو د څه غو پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نو سمه یو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداري ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2 میلیونه کسان مړ شي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نغواړي چې یو وار بیا ټول چاري پټه په ودرول شي خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي اوشته ورسي شي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخپرې دوله وخت تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخت شوی او 9 لکه 15 اتیا زره تنه مړ شوی دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخت کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشت وخت پاتې دی نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغه پورې شاید په دې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وای د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.
څلور نیمه بجې ستوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډلیز جنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوم ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله سوې ده. د اوکراین په وزوی په دې هیواد کې د یوې پوځي مسافرونکو الوتکې د لوی دوله کبله شپږ سپرلي وژل سوې دي. د بشري حقونو یوې بندي رانی فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډله میوان اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه په ورځ بسپینغر بازان لوبډله موجهای امو لوبډله سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د تیرې پنځشنبه په ورځ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود لوبډله اباسین سفیر لوبډله ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې د فول رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فول رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 2 سیزنونو نه شاوخوا 2 تنکو ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د اعلامیې له مخې په دغو سیالیو کې 2 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیگ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دو افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایزر حیدرآباد لوبډله کې لوبيږي. که څه هم راشد خان په لومړیو 2 لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خوس ستاسو سوزنی اسمیسونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي. د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښت د سولې خبري وکړي. جیلانی سرحدي له هلمند لیکلي چې طالبان غواړي چې سولې وکړي اوربند وکړي ځکه چې دا ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له نادالي ولسوالي پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلامیر له د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبري وکړي. ک اوربند وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقیق لوګره ک طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو پسترو کې دي خاوري نه چوي د څنګه سولې ده. عبد النافي افغان لیکلي د سولې هیله مونږ لاسه ورکړي. د قطر مذاکرات د پوینا چلو و د قاسم زواک له هلمند لیکلي په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دی. دا څرګنده ده چې طالبان د دې په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند لنادلی په خپل سیمه کې لیکلي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو. د په وژلو کې د په خبره چې پاکستان لاس لري. تا تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د آزادی رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو د ویب سایټ لري د غرض تیر خبرونه په ثبتی بڼه موندلی سي. آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د آزادی رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بېلابېلو بحثونو کې برخه واخلئ. facebook.com/azadiradio زموږ د ویب پاڼې د فیسبوک پاڼې پاته ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې واوري، حقیقت څه دی پروګرام خپرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
روزګان د افغانستان یو له ناامن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنی امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د ښار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او له حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتې کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې تېره چهار شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له تېرو څلورو میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په دهراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس ښاغلي امیر خان بارکزي سره خبرې اترې کوو. رئیس صاحب، خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ ناامن دي، سو ولسوالۍ سقوط دي، او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو. مننه.
سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او شی اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډېر سخت حالات کې دي او ډېرې سختې شپې تېروو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تاته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه سوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ورباندې وکړي، ځکه موږ هلته هېڅ نه کمپنۍ نه تجارت هېڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنګو وځپوي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ وه چې د 2 میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې هېڅ نه ملکي کس ته شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوی شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو. خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
هغه سیمه چې بښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي هغه یو سراوي موږ ساتلی دي. هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یو مسله د امنیتی ځواکونو حالت ځای پر ځای کول دي، حالت د دوی غزمی دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترین کوټ په 3 کیلومتره کې اخوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي، نو دوی تاګ راتاګ دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي.
بس کسان مزالت لرو چې تقریبا د 13 میاشتم چې اړول سوی دی پولیس حالت دی، یو کال مل ته چیر کړی دی، 8 میاشتم چیر کړی دی، کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړ وی الته شوا کې نور ته دی، یو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی، او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د هوا د لارې څخه دی، الته مو زمینی خو یو ولسوالۍ په 15 کلونو رئیس زموږ لارې بندې دي، څوک نه لیکلی.
بارګزای صاحب، د چهار شنبه په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاستئ، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حداقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې 4 میاشتې کېږي لارۍ بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره د مخکې زور سره کښېنستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مهینې امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مهینې امنیتي په دې ونتوانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریک را چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي، هغه د ولسون د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدې هلته په کور کې سړی وي او که نه یې دی، ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یو ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بل ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نړۍ ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله تاسو د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کده وزیر صاحب داخله زما غږ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهیداسار سه ولسوالۍ لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو، خو هلته 21 کسان موجود دي. موږ هغه سه خاص روزګان ولسوالۍ لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري، او هلته به تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي، بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله د هغو د لاسه دا سیستم خراب دي، د هغو مشوره اخلي، د هغو نظر اخلي، د هغو سره جوړ راغلی، نور دا بله ورځ چې ګورې بېرته مرکز ته راغلی چې روزګان کې څه مشکل نه و، نه خیالي پولیس وه. یوازې ادب یې دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یوالواله روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شي ته وي دي، پیراره سوی دي یا سر سوی دي. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټول نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلي د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلي فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا به له دېږې درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورده تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالت دی، دا هیڅ مناسبه نه وه. په داسې حالت کې ما خپله چې توازی صاحب دی راغلی و، دا موضوع مر شریکه کړه چې تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کړي، نور که چیرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښې خواته بوځي، ځکه اوس موږ پیلن د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا دیارلسم قومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنې هلته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي په وزارت داخله کې. خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت کړلو دی، په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلي وو، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشتې کې یا په څلور میاشتې کې نوي نوي قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، هل دا چې شو بد بېخي نه ورته معلومېږي، یوازې د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي، نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپله دغه تبدیلي هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وو بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده، کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بیمیله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کوله چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زاغی پسی ګرځم دغه سیالات کې به
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه و انګیزه ووژل شي
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډېره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډېره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وسایلو لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه د ژوند درته تنګيږي یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره د دې زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه او خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهوم ژوند او کله کله کور سره کینی وای یاره د ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي
محمد الله ریان وایي هغه ځوانان چې په هی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دی حالت د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړی کی زړه نه کیږي د نه وای د په دې معنی ده چې د لسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او د بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا د نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سیو چا په توګه چې مبهم انسان د سیو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سیو یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې درا پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوات سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دي او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده. همدانن د استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو نیکې مشورې ومنه ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکري خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنسي هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اوه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي یو ګدایګری کوي یو بل ملنار ده همدغه محیط ده همدغه خوا ده همدغه هوا ده همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي قضاوت دې نه کوي ستونزه دې غټوي نه د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.